دوی منی مای کدر تا د زهرو کاروان پروگرام لرو خطر اخی وړاندې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپۍ ټولې نستزولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د روپۍ ټولې نستزولي د خبره پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره پترس کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او د ټولنې بعد افغان ماشومان او میرمنو تر څنګ ولاړوي. د کابل او هرات پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانې وند کورنی رسنیو ته ویلي چې پیښه د قرباغ لوسلې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لویه لار د پرونن کې موټر او موټرسایکل د ټکر له کبله رامنځته شوی. تیرونه هم د غزنی په آبند لوسلې کې د ترافیکي پیښه لامل څول کسان ته مرګ شو په وخت و. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تیر شپې د ځانمرګي بریت او دزو مسؤلیت منلې. دغه ډلې په پیښه کې د درویش پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تر شوی. د پاکستان استخبارات او چارواکي د نومونه خوده په شرط سه شنبه مشالاډیو ته ویل چې یو مشکوک ځانمرګي پرچاودونکو مواد او بار خپل موټر افغانستان پول د څیرمه د خبر پښتونخوا ایالت په جنخیلو کې د یو پوستې سره ټکر کړی و چې د 14 په نتیجه کې ول سرتیری وژل شوی و. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. دغه سفارت په لاندې کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام دی او هوایي بریټ د احتمال لامل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې د سفارت کارکونکي د هوایي بریټ د خبرداري په صورت کې خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق مو اصول کې باید تهیه شوه او درات نګر
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم، به دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښولم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد سوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول په ما په سترګو تیار شو. هچې تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېدې ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه. خوب هم راوسته ذاتی ما در رازه داخل مزه و کرده ذاتی بعد همه غیمه شروع کلید بیام ندی پریخت روست دوره زیبم پینجه و چلور سیگریتی وارد.
او دو پروگرام پا پای که باوری چی لسکلن سیراج د خپل بیوزل کورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاره ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیکمرغه کیگی. دا چی د سیراج زوند ولی یا او چنگ نیکمرغه کیگی دا با پر دراما کی واورو.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیلی سی دام ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسی راغلی و ویل پلان می کور ته نرازی. وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولی کار کوي.
هی وروره بس خدای دې زموږ لاله ساته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې دری کاله پر لپسې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونه مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه او صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلی. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د یا وروسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو درو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت نږدې څخه وڅاري او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوسمهال د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو ترڅنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افی می ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې را کړه چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمون غوچ کړو، اخونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټور درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیولو مړ شو.
ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي. له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بستري شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هم مرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی د هر ولایت چې و هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې 3 میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوې چې ځینې معتادین د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
لا پا مری که نوام، پا مور خوست خبر نه، خم خواب مورم.
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ماتول وو خلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو دی چې له څلورو کالو راهیسې چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولې خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشهیي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلنو چې ما دا چرس وه مکتب به مې ویلې مکتب ته به م کله نیشه تلم او کله نه ځي همدا بېلارۍ پسې خوشي اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل په چرس مې چې ورسره وویل په ما په سترګو تیاره شو هغه چې تیاره شو ذاتې مې سر مې تاوېده ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه خوب یې هم راوسته ذاتې ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتې بعد همغې ما شروع کړي دي بیا مې نه دي پرېښي تر اوسه د ورځې به مې پنځه څلور سګرېتي وهل په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شومه داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانه تشناب هم درته جوړ کړی دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کښې پروت یې بس لاندې نه به یې ډوډۍ در کوله نور به در پسې بنده وه دروازه ډېر سخت ځای وو هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشو یو کال یې کیت راکړه هغه مې یو کال قبول نه کړه په دوه محکمه کښې بیا ذاتې راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې را خوشې شوی چې را وتم بعد هغې مې ته بیا وباسله بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس همدونه به م ګټلې خو هغه په کوتهیې په دوه اتیا اخېسته په دوه اتیا یا په سل او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې سپینګیرې او د خپل همزورې مو دغو به ډېرې خوړلې چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپ ول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر وو چې نیشه به روغ رمټ به چې خمار به زیاتې به م جنګونه ورسره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېت تښتېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشیې به کړم بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سه به کباړې خرڅ کړې لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کښې مړي ژندي ته وم نه ځي څوک چې په لارې بیا د د سره هېڅ ګرځي نه وای زه لا خوا ته پوډري شی نیشه شی ته موږ سره مه ګرځه خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور پلار مې ډېر راباندې کوشش کوي او نور خو ټول د ما نه واړه دي مشر ځي خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هېڅوک ما سره کار نه لري خالي مې مور پلار ډېر ازار کړي دي دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې را ځي که نه نور یې کومه خبر نه شته مور خیرا راته کوي بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي بس بد راغلی یم خبره نه یم خدای دې الله کړه خدای دې تباه کړه خدای دې ژوند زندګي ښه پرېمانه در کړي خو په خپل اولاد م داسې وکړېږي لکه موږ چې کړې بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي خو به د پلاره م نه منل د پلار خیره او ازاره م اخېستی دغه عمل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مې واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري دا خپله یو کیمیاوي موادو سره جوړه شوې ده پروپایل ګلایکول څلوېښت فیصده لري ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي بنزایل الکول خپله یو نشهیي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري چټکې لري همدارنګه جوړ خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري سره درد پرسو نارامي د شنب کې پیدا کیږي چې چیرته پریني دي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفه چې دی هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې شي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ساکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلې. نو د جګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منترزي چې میډیکل جاندیس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې تر ورسېد او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت څنګه راغلی؟
فکر پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پختنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
دا دی ته مې لاسونه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نرازی، زمی ده مور مشر زویم، ده کور دوری زما پر غاره ده.
یاره بچه سخت خفکرم، ده یو سو روپی واخلا او کور ته ده سودا یوسا، واخلا.
کاکا، زه خیرات ته نیم راغلی، زه چرا ورز لکور راوزم، مور می راتوی چه بچه یا کارو که، پام که بچه خیرات ته نخواده، ده خیرات دوری می ترسونی نتیریگی.
عجیب غیرتی ماشوم ده، کمی ده 500 افغانی هر چا ته ورکده وی؟ په حمله یې اخیستی، خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما ناوخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو. کاکا زموږ کور دغه دی.
ښه، دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچی، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوکې مور زه یې بسراج.
زویه نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دادی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشي؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. له ازادي راډیو سره پاتې شئ او له نورو ګټورو خپرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.